نوی پینزه سوا و دو دیش تر بیا خوختون و خیشی دی.
سلام علیکم دادا دی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. قیامالدین عباد د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ څخه زما یو غوښتنه ده. هغه دا چې زما ورور تېر نظام جمهوریت کې شپېشت پوست کې بریدمن و. وروسته له سقوط څخه هغه قاچاقي لارو باندې سخت لارو باندې اروپا ته مخه کړه. اروپا ته لاړو، دیارلس څوارلس میاشتې سختو لارو تېرولو وروسته جرمني ته ورسېدو. جرمنی منچن خار ته چور رسیدو بس موږ ته میسج کړی و چې جرمنی ته ورسېږم، خبرې مو سره وکړې. وروسته له هغې د هغې لمبرې ټولې بندې شوې، بېخي مړې ژوندۍ ورکې، موږ ته څه معلومات نشته. نو زما تاسو څخه غوښتنه دا ده که تاسو معلومات یې کوی چې جرمنی منچن خار ته رسېدلی اوس د هغې د دې لمبرې بندې شوې، بېخي مړې ژوندۍ ورک دی، موږ ته چې معلومات راکوی شي نو مهرباني به مو وي. السلام علیکم.
ګران وروره قیام الدین جان، ستاسو پیغام د دغه نیمګړو پیغامو د جملې څخه دی، ځکه چې تاسو نه یوازې دا چې د خپل ورک شوي شخص نوم نو ذکر کړی، بلکې خپل ټلیفون شمیره هم نو ویلي. او ستاسو ټلیفون شمیره له بده مرغه چې موږ هم ونه کړای سوای چې پیدا یې کړو. موږ ستاسو دغه پیغام خپور کړ، خو لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې د خپل ورک شوي شخص نوم، نشانې او همدارس خپل د ټلیفون شمیره یا شمیره په خپل ووایست. مننه.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو د تر زوی چې دی د څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملا خیل ده. هر معلومات پیدا لري واٹس اپ سپر واویا چوارلس پنجلس وسودری، یعنی سپر و یو چلور یو پنج و سپر در بلا اتصال شماره ده سپر وسو اتاویا سپر اتاویا وسو ایول شپاک شپیت نه کدوی، یعنی سپر و ات و یاو یاو شپاک شپاک سالور نه. پا دی هلش پیغام نشه شی باقی تاست خود پرگرام که وقتی ما ده خدا کامان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځلس شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونو به کېږي چې ورک دی. د ټلیفون نمبر سیم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي. شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله. خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم وعلیکم السلام. انا تاسو ته خبرېږم که زه حاصله لغونې ملغمانه نه خاصه کوم چې خو ما شنو غره کې شوې د الهام پرنده سهار ته ولوم چې نو ته ورو په لاس نه وشي سچره او اته سچر حاډونه ها شپږ یو اته یعنی سچره وایا اتیا نه وی شپږ اته یا په دې کې له سپېره باندې تر کې له خو په ما.
السلام علیکم دزادی رادیو کار کوم کته. زموږ یو ځوان وکسوی دی د صدا په نامه دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، مساکلات ولسوالۍ څخه وکسوی دی. تقریبا پنځلس کاله عمر لري او د ورکې چې دی وکسوی دی اته نه میاشتې کېږي. نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه. یو ځل بیا درته اعلانوم، صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه دا پوینټ بیسن شماره ده او بل شماره ده پیلانوم صفر و اته دوا صفر اته صفر څلور درې اته یو ځل بیا صفر و اته دوا صفر اته صفر څلور درې اته هر ور چې په اړه معلومات لري مشته دي په دغه شمیره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادي ټول کال کوم ګته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بوله کول سوالی دی دی جنواری د کې سیستم اس کې مې ملګری دی تنامه د محمدین تاجی عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین اورور دی د بلخ ولایت چهر بوله کول سوالی وسیدون کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا عربستان ته نو که چیرې یا دیز ما ځاغه وي یا بل ور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونی صفر اووه دوه وراته شپږ درې اووه صفر دوه درې دا یې څلور شماره ده او بل شماره ده صفر اووه اووه شپږ صفر اووه درې صفر اته دوه. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمنی له بلوچستان کوټه جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دی د ډېر وخت سره کې د نو لوس کال سره کورونا دلکه دی چې جمعه خانه کازوی دی د غنجان په نامه ده. نو د غنجان ور ک په خپل ځما وازه او یا بل مسلمان ور د غنجان په اړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورونا ډېر زیات په خفه دي چې د لاس کال نه کال لاس کال اوسو د کورونا دلکه دی. نو که هغه مسلمان ور ته د غنجان په اړه معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما وازه او نو مو ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکر ادا کوو. ازما نمبر د سیم سپر درس او شپارس اتیا سل ولس نمبر یو زری بیا تکرارو ما سپر درې یو شپارس اته سپر یو ډبل زیرو یو و دا زما د ټلیفون شماره ده. ازادي رادیو زنده باد پیغام نه شه ته پیدا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبد الملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نام نه نوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زادي چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وی او یا معلومات وي د الله درزاده فاره دي و مشته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما صفر و څلور نه و و دوه و یو و بیا هم درته وایم صفر و څلور نه و و دوه و یو و والسلام با احترام.
ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما دا کازو چې شکیولا نمیږي د نایزت الله زوی د پیندل مسجد د زابل ولایت ته فردول سوالی د راګې د کلی اوسیدونکو دي. عمر او سیویش کار دي په قدیمانه او پرنګ غنم رنگ لهجه یو څه کیس ده. د مدرسې طالب دی یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نه درک دي. نو که هر مسلمان ورور کاغه ته په انسان په داخل کې او بهر کې زموږ ژغ اوري یک چای دلوي یا په جړه معلومات لري د اعلی درجه لپاره د پلان شمې روز موږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل تور مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي او زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درک شوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې پر دغه شمیره اړیکه ونیسي، 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مل سه وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي راډیو د څو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. د شپه یاست جان پر دې ما د هلمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزي د محمود لا کال زیدي یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چا ته په حال معلومات یې مې خپل ځاغه وي زما سره په دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي. په ټلیفون شمیره ده 0 1 0 8 2 3 4 8 4. وګوره شمیره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمیره سره بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلام شمیره ده 0 1 0 8 8 9 1 شپېته، یعنی 0 1 8 4 2 0 8 2 0 9 شپږ 1.
السلام علیکم، د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کور څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 1 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سه محترم تا ته د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به روشن سه و پیغام د سره پریدم ورکشوي عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نمي د سره تماس نیولې. روشن سه محترم زما تر زوی حمزه ولدي دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لار ورکشوي، چې هر چاته معلومات د همدردی د مهي د من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي. 0 1 3 5 5. بل شماره اتصالات خام هم 0 8 5 9 3. روشن سه محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کړئ او چار چا پیدا کړه هغې ته مونږ توپه هم ورکولی شو. روشن صاحب تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته مو داسې خپرونه په لاره هغه کړي. ښه وخت.
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده. یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې یې موږ او کورنۍ اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوو شمیرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمیره د افغان بیسین 0 1 0 8 5 0 5 0. تکرار 0 1 0 8 5 0 5 0. او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی 0 8 5 0 5 0 8 1 0 8. تکرار 0 1 8 5 8 5 1 8 4. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ما ته ووهي. سپر او سپر درې وارې پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اوه شپږ. دا زما نمبر دی، شماره بیا وایم: سپر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ اویا. دا زما نمبر دی. نوکار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته ما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لوري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره دی په دغه نمبر باندې معلومات وکي: 0 4 4 5 1. شمیره زل بیا تکراروم: 0 4 4 5 1. واټساپ هم پر پاله دی، ساده رنگ د پارم ده. سید ورور علام وساته کلم مر. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی کوچې په پنج علاقې دی نیلي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس څوپڅو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغه اسمانه ته دی حال ور: 0 4 5 1 0. درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه ده.
گران اوریدونکو، ستاسو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د هر څه ژر پیدا کېدو په هیله د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم له لارې او یا هم د واتس اپ له لارې موږ ته راولېږئ. موږ هر مره درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته سوکاله ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. د خدای په امان مختمو ګلن.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 00 42 02 21 11 2 4 1 1 5.
د ازادي میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ د ځانګړې میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. له دې مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تیر کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلی کې په اس کمینه دولت خېلو کې زیږیدلم او کله چې د مکتب شوم د خوندې ترتلو نو په وخت کې لا دا غینه د مخه، یعنی زه به څلور کلم پنځه کلم به وم چې خار ترا کډو شو جلال آباد ته. بیا په خار کې چې نو کلن ما خوندې ته لاړم او د میاومر لومړنۍ خوندې مې ولست، بیا به میخانیکی لیسا ولست.
د لمړنی شوانځي وختونه په یاد دي. لړډر خلکو خپل مغادي ابتدایي شوانځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی؟ ام سفیان مو په یاد دي؟
تمن لمړنی کالونه خو می هغه د جګو هغه د پوانټونی دورونه مخ په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت دي انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کی مم په یاد دی او زمنګ همیشه کله چور سره مخامخ شم د ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمالم تیر شوی دی او مدیر د لیسی مم تیر شوی دی. نو ام سیم پیان من تبن ستدی او په یاد مدي زنی نور دنیا ته خور سوي دي ځان افغانستان کې دي.
سلیمان صاحب تاسو ول چې میخانیکی لیسه مو ول وسته څنګه مو شو چې دې خواته مخه کوي ستاسو خپل خو خوا کړي کورنۍ خو خوا چې میخانیکی لیسه ول ولې او څه مول و ول وسته څه مو پکې زده کړل؟
دا دا په دله پوری پوښتنه ده او ماته ماته یو بعد احساس راکوي وسیم چې راغلی یم ځکه دا انتخاب البته د دې انګېزې ساده وه. هغه وخت کې داسې تصور کېده چې که کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته د کار چانس و د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و. نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسه کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله. دې لیسې ته اړویست لاړم منتا دا زما یو خراب انتخاب و او ځکه چې کوم مضامین مانه چې دا لیسه ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه ومه. د هغې اساسات ریاضي وه، فضل فزیک و، اندرسه وه، تخنیکي رسم و او دا هغه مضامین وو چې زما د ابتدانه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سنفم پورې اول نمره ومه، تر اتم سنفم پورې اول نمره ومه، خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېده او ما نه شو لوستی. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې و هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو، بیا هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم هغه هم زما د خوښې انتخاب نو هغه د شرایطو محصول و. چون په افغانستان کې جنگ و جګړه وه، اولته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده، عسکرۍ ته به جلبولې. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم خو له دې چې د عسکرۍ نه خلاص شم او عسکري به هم دوامداره وم هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم. نو زه هغې چې دا د عسکري اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي، نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل. هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړې او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې، څومره مو وکړې؟
هو نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې، عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې، عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې. په دغه پوهنتون چې وو هغه پوځي سیاسي پوانتونو.
تاسو زه او شاید ډیر نور خلک د یو لیکوال په ایسو پیژنې تر دې چې یو پوځي. زه په خپل دی اول بار لپاره دا له تاسو اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي، لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالۍ خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شیری کاریغه راته پیدا شو د شیر سره د شیر توان مې ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلی ته ډالۍ سوه و، پسرلی پکې منعقد سوه و. بیا هغه شعر ما ولیکه زما یو استاد و سید محمد طاهر بینا نومېده، هغه بیا راته تاثیر کړ. هغه شعر په نګرال ورځپاڼه کې چاپ هم شو. بیا د هغې نه وروسته وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو بیا وروسته ډرامه لیکنو سره توان هم راکې پیدا شو. نو هم مې ادبیات ښه راتله او هم د تیاتر د سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته رادیو داستان ولیک پر لپسی او در رادیو افغانستان نخپورم سو غچ اور په نامه معنی نو هغه ما به خاطره مو
طبعا تاسو ادبیاتو ته لشیر شروع کړی ده خو وس لنډی کیسه ډیری لیکي لنډی کیسه مو کله پایل کړی
او شیرونه نو ما د شیر لیکلو دوره ډیر لنډ وا او یو هغه چې ما د توان په ځان کې نه لیدل چې یو ښه شاعر درسم نو ما شعر پرې خو دا وخت او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه کیسې نو ما لیکلې دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی ما کیسې مې لیکلې شعر مې نه دی لیکلی او بیا نو کیسې مې لیکلې خو بیا وخت په کې راغله البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغه سي ابتدایی وی هغسي پخی به نه وي خو ډېرې محدودې وي بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونسو لیکلی دا هېڅ شی مې ونسو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې البته د هغې اقتصادي انګیزه لرو ده ما یعنی ادبی آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمې کولې
تاسو وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکری ځان خلاص کړي نو په شوروي اتحاد کې چې مکلل زده کړې پای ته ورسولې به چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولې شي
تشویش خو بیخي را سره خو ما درته زما تصور دا و چې 15 کال وروسته خو به ممکن دلته باور مده و چې دلته به سوله راځي نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډیر څه و تود شوی و نو هلته بیا ما له ښه مرغه ډېر هڅه وکړه زه ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم خاندار ته زه ورکړم خو زه لا نړم او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم نو زه بیا په کابل کې له ښه مرغه یو پوهنتون جوړ شوی پوځي سیاسي پوهنتون پاره کې مقرر شوم الته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو دا غي مجله مسول مدیر شوم اگر که مجله بیا هغه پوانتون کله چې روسان راووتل پوانتون بیرته لاغو شو او کله چې دا سیستم کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځنی تشکیلات د افغانستان د پوز نموتل نو دا پوانتون لغوه شو بیا زه لاړم یو تعلیمی غونډه بیا لاغې نه راغلم دا یو اکاډمۍ و تخنیکی اکاډمۍ و په دفاع وزارت تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی شم دوستۍ و په مې هلته وه نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم ښه مرغه
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و
بله بله بله
او مجله څومره خبره سو څو غنی خبره شو او څه ډول مطالب به درلود
مجله خبره کیده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل هر څه بیا د پوانتون به کیده لاغو پوانتون مودم ډیر لاندا و یو نیم کال هغه ته پر خو تیاریا نه وی بس هغه ونه شو بیا هغه مجله انداز پات
سلیمل صاحب تاسو د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوي او څومره چې زه پوهېږم تاسو په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل
لومړی لاړم پېښور ته خیبر پښتونخوا ته هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه او هغې یوه اونیزه لرو ده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم. دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبریال شوم، وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه. او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سی یو اداره وه سوپر اوپرای په نوم، د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې هغه نوي کور نوي ژوند په پروګرام کې هم زه ما برخه واخیسته، د هغې برخه هم کومه. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه، لوبغاړي پاس منې، هلته مې هم دنده اجرا کوله.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړې؟ که څنګه
او پېښور کې درې کاله وم، او په 1950 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکی وم.
په سلواکی مو څومره وخت تیر کو او څه مو کول؟
په سلواکی نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله وم سلواکی تیر کړي، او سلواکی مې آزاد تجارت کاوه.
سلواکیا ته څنګه ولاړې او بیا مو سلواکی ژبه هم زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک لمخې، هلته یو درې میاشتې وم. بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم، او بیا مې هلته پاتې شوم. هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست، لندن ته ولې ولاړئ؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه. په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو، او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه وستانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي، او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته. نو دلته لندن کې په خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان نه تر لرو خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای. دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسې چې له کله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې هم همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که رښتیا درته ووایم و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته. کله چې دیخوا دغه د لندن ته راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې، هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم، او زه فکر کوم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم. نه یوازې تش ورغلی یم، مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډېرو سره ما مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه، او دوامداره لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو اثارو په اړه راته وایست.
د اثارو په باب نو ما تر اوسه 9 داستاني ټولګې خپرې کړې دي، او په دریو مجموع هم دا اوس کار کوم. دا مجموع درې ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورد کې ده، یوه مجموعه لرم په نوم د رنځوري لی، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومېږي. دا ځلې په دې باندې کار کوم، دا درېمه مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغان ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کوي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې دا ځنې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځنې نور کیسې او ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم. داستانونه
څنګه تاسې توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې، مثلا تاسې موسیقي یادوي، دومره کیسې لیکي چې هغه یوه ټولګه شي؟
نو موسیقي ما دپاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی. او موسیقي به معرفي شوي د موسیقي هنر، یا په افغانستان کې د موسیقي
زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي، نو هغه یو بحث دی، نو ټول تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي، هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دی په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
او خو همدغې ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی، او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده، د یو 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 د یو بل نو ارزښت زیږنده ده، د یو بل نو دیدګاه زیږنده ده. او پرې مانې هیچا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کېږي، له کومو ستونزو نه تېرېږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي، د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید هماغه ناشناس وي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان، یعنی زمنګه په قبایلی ټولنه کې چې څوک هنرمند کیږي، سندرغړی کیږي، هغه له څومره خطرونو د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کیږي، او حتی د خودو په مرګ تمامېدای شي.
لکه چې شوی هم دا سي،
او شوی دا هر هنرمند چې تاسو دا کیسې واورئ، دغه تر شا یو لوی تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی دا هر یو. خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنري کړم او کیسه کړم.
بله سلیمان صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو، بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي، اوس تاسو معلومیږي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکي؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پر لبسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري، ولې ناول نه لیکي؟ همیشه دا پوښتنه رانه کیږي، هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان، او هغه هم لرم څه ورته وایي، د طرحې د ناولونو هم لرم. خو دلته ګچ دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول، او اوس مې هغه نه پرېږدي. زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژه چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونو مانې او غیله ناولونو. ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم، نو حتی سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجمع ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي، هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونی لنډ داستان البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور جانونو ته لاس واچوم او هغه برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت
او د ژوند دومره هسکو ژورو په منځ کې حتماً انسان خاطرې لري ځینې ډېرې جالبې. تاسو کومه خاطره لري؟ خصوصا که دې هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوئ چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړئ.
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم. یو داستان په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان دا مخکې درته وی د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډیره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت خوا حمایه کېدل لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډیره وخته پورې دولسم سیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلې. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبی ټوټو اخزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره و ما ته کنه. یا فرزنی
ولسم
چې ما دا راډیو ډرام ولیک هغه وخت یو نیم زر افغانۍ ډیر شو او د خون کې ما شو. نو ما په اول ډرامه ما په څلور ورځو کې ولیکل راډیو داستان چې په لپ چې کورس. نو دا
تاسو دې ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو او وایې سرګذشت پت شوی او تا کټ مټ دغه درحالې چې و خو هغه وخت تیر دی دغه سینه د غوی د خو تعدیل شوم او حواله دا چې دغه وخت کې اروپا ته راتلم. اروپا ته نه راتلې نو مشکلات هم راته ایجادې ده. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې و د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دای چې کله سندرغړی کیږي یعنی لکومو اغزنو لارو نه تیریږي لکومو وانیونه تیریږي. ناشناس خو همدانو مې خپل ناشناس همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوانې پهونه پوهېږي کنه. خو دا د نوم خبره نه وه یعنی خو د ویر همدغسې نه شروع کړي. دا که ته د قمرګلې ژوند ته لاړ شي حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لانی دی چا ویلی خو زه تنه خبر څه وایم. ما سره دلته یو د تر لور وا چې هغه ما ته کیسې کړي چې د د څومره هارمونی ما ته شي وی د څومره اکارډیونه ما ته شي وی پر څه چې بیا روستا د بیا کورنۍ دی ته ازریږي او د ته ازادي ورکې نه مخې دی نه چې دغه شی آزادو کنسرتونو تر دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولونه د تیر سوای دي. نو دا د ناشنل کتاب چې ما ولي کله دا زنی کسانو دغه ناشنل هغه چې دا خو تا د ناشنل کیسه کړې دي او دا ناشنل د شنه دی او ناشنل پلار تا دلته مولوی دی او د ناشنل پلار مولوی نه او تا ناشنل مور یاد کړی دی او دا استیاغه. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا قصه ما بیا یو وخت د خپل د ناشناس سره شریکم که بیا ما ناشناس هم دا ویل چې ناشناس دا قصه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی. ناشناس هم یعنی دې کې کومه خبره نه لرو.
ډېره مننه، ډېره مننه، خوشاله دی، خدای پامان.
آزادی رادیو.